شنبه د وژيات لسمه د سپتمبر نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شو او د ماشام ترو بجوز مش خبرونه په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي برد میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبرې مجله کې به وړاندې واوري چې د اسلام آباد او پیکینګ له یو ځل بیا نږدې کېدو وروسته کابل له چین څخه څه هیلې لري. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. خو لومړی خبرونه په کابل کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په نوې ډیلي کې سبا د افغانستان او هند د مشارکت شورا غونډه ده او د مکسیکو د سلسلې د قربانیانو شمیر 8500 ته لوړ شو. د خبرونو تفصیل د کابل ګارنیزیون وای د شهیدونی د یاد او د احمد شاه مسعود د تلین لپاره په مرکز کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. نن د شهیدونی او د احمد شاه مسعود چې په افغانستان کې د ملي اتل په نوم پیژندل کیږي ورځ ده. په افغانستان کې د ملي اتل احمد شاه مسعود د ترور د 14 کال په مناسبت عمومي رخصتي ده او رسمي مراسم ترسره کیږي. د کابل د ګارنیزون سرپرست قومندان جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د شهید د اونۍ د رسمي مراسمو لپاره ځانګړي تدابیر پلان شوي دي.
کماندانی گارنیزون کابل در کمربندهای مختلف در ساعاتی که تهدید متصور است برنامه کاری خوب امنیتی را روی دست گرفته مطابق پلان و انشاءالله او را در عمل پیاده میکنم.
احمد شاه مسعود لنن 14 کاله مخکې د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ووشل شو. د ته په 1920 کال کې د افغانستان د اساسي قانون د لوی جرګې له لوري د ملي اتل لقب ورکړل شو. نوې ډیلی به سبا د افغانستان او هند مشارکت شورا غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه شي او پر مهمو ستراتیژیکو مسایلو به خبرې وشي. احمد شکیب مستغنی هند ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی ته سفر پاړه وویل.
قرار است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان روز شنبه به هدف شرکت
دیوی تمد چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن هند ته ولاړ شي او هلته به د هند او افغانستان د ستراتیژیک مشارکت په غونډه کې ګډون وکړي. کابل او نوې ډیلی په 2019 میلادي کال کې د ستراتیژیک مشارکت تړون وکړ چې هدف یې د امنیتي، ستراتیژیکو، سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا بلل کیږي. د هند حکومت له افغانستان سره په وروستیو 14 کلونو کې تر 2 میلیارد ډالرو زیاته اقتصادي مرسته کړې ده. له ازادي راډیو خبرونه اوري. پاکستانی کرکټر شاهد افریدی اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کرکټ په شلوورا شپږیز ټورنمنت کې ګډون نشي کولای. افریدی پرون پر ټویټر ولیکل چې د بیړنۍ کورنۍ مسلې له امله دا پریکړه کړې ده. له شاهد افریدی غوښتنه شوې وه چې په دې ټورنمنت کې د مسلم یار سپین غر پرانګان لوبډلې کې کپتانی وکړي، خو افریدی پرون ماښام پر ټویټر ولیکل زه د افغانستان د حکومت او کرکټ بورډ او د سپین غر پرانګانو مننه کوم چې بلنه یې راکړه، خو ماته مهمه کورنۍ مسله پیشه شوې ده. شاهد افریدی پر ټویټر لیکلي چې د کرکټ په مرسته د سوری او د ولسونو د یووالي لپاره د هڅو ملاتړ کوي او هیله لري چې په راتلونکي کې په افغانستان کې په ورته لوبو کې برخه واخلي. شاهد افریدی مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ بلنه منلې وه چې د هندوستان ټایمز په حواله د پاکستان کرکټ بورډ خبرې کړی وو. د پاکستان سره یاسم پرون د هغه هیواد 15 اټومي کارخانه پرانستله چې د چین په مرسته جوړه شوې ده. د پاکستان سره یاسم شاهد خاقان عباسی پرون وویل چې د چشمه 15 اټومي کارخانه 340 میگاواټ برښنا تولیدولای شي. عباسی وویل چې د داسې پروژو بشپړول د پاکستان د حکومت لپاره لومړی ټوب لري او شمنه یې وکړه چې د راتلونکي میلادي کال تر جولای میاشتې پورې به د 10 میگاواټ انرژي د تولید پروژې بشپړې شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسیې نوی سفیر وویل چې مسکو له واشنگتن سره د اړیکو د شکولو لپاره د کلکو ګامونو پورته کولو ته تیار دی. په واشنگتن کې د روسیې نوی سفیر په داسې حالت کې کار پیلوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شوی دی. د روسیې دولتي مطبوعات وایي چې نوی سفیر اناتولی انتونوف پرون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته خپل باور لیک وړاندې کړ. د روسیې د مطبوعاتو په حواله انتونوف ویلي چې ولسمشر ترامپ سره لنډه کتنه درلوده څو خپل باور لیک ورته وړاندې کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل هم اوریدل شي. او وروستۍ خبردار دی چې د مکسیکو چارواکي وایي چې د پنځشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 8500 ته رسیدلی دی. د امریکا د جیولوژي سروې وای چې دا زلزله در یشتر په کچه 8.1 درجه و. دې زلزلې وړه سونامي جوړ کړه او په مکسیکو کې یو شمیر ودانۍ ونړولې. د مکسیکو د ملکی دفاعي ادارې رئیس د اوهاکا په ایالت کې د 15 کسانو مړینه تایید کړه او لیوس فیلیپی پانتی پر ټویټر ولیکل چې 10 نور په چاپاسیمه کې او 3 هم د تاپاتسکو ایالت په ګالف ساحل کې وشل شوي دي. دا خبرونه اساجی راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیو او اف ام 3.15 په افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونه په دوام، د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د افغانستان، پاکستان او چین ګډه غونډه جوړ کړي. کابل څوی
تمام دا د شي چین وکولای شي په سیمه کې یو مثبت رول د افغانستان سیمه او دایمي ثبات په اړه باندې ولوبوي.
وړاندې په پدې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان پولیس ته نږدې د برګمټال ولسوالي حال درکړو چې چارواکي هلته د لسکونو دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. په خوست او پکتیا کې د منګلو ولسوالي خوندې نه دي. د منګلو مشان د دې ستونزې د هواري لپاره وړاندیزونه لري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
د خبرونه په ورستوي کې د ژوند رنگونه پروګرام کې یو مشر سره شهیدل یو چې وس قلمونه پلوري او په خوانې کیسې لري.
زه زائر په وخت کې مونږ د 30 روپیا کوم دا و چې کنه بیا 50 روپیا کې روزماز.
د افغانستان حکومت وایي چین یو مهم ستراتیژیک هیواد دی او تمه لري چې د سیمې د ثبات په ټینګولو کې به مهم رول ولوبوي. د افغانستان حکومت وروسته تر دې د خبره کوي چې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو وانګي او خواجه محمد آصف پرون په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې روانه لانجه باید له سیاسي لارې حل شي او پوځي حل نه لري. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند اساجی رډو ته ویل چې افغانستان خپل واکې واده او خپل پریکړې په خپل کوي. جزئیات فرشته جلال زئی پورا پور کې.
د افغانستان حکومت وایي له ټولو سیمې هیله لري چې د تروریزم پر ضد هماهنګه او له توپیره پرته مبارزه وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند د واخان مینپال د خبرې پرون د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډو څرګندونو په جواب کې وکړه. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو وانګي او خواجه آصف پرون په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روانه لانجه باید له سیاسي لارې حل شي او پوځي حل نه لري. خو د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان خپلواک هیواد دی، د ملي سیمایزو او نړیوالو مسایلو په اړه پریکړه خپله کوي.
موږ په دې باور یو چې د تروریزم سره اغیزمنه مبارزه افغانستان سیمه او نړۍ دایمي ثبات ته رسوي. موږ له ټولو هیوادونو څخه همدا تمه ده چې د تروریزم په وړاندې باندې بې توپیره هماهنګ مبارزه وکړي ترڅو سیمه او نړۍ دایمي ثبات ولري.
د چین د بهرنیو چار وزیر وانګي پرنوویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور زیاتولو هڅه به وکړي، ځکه د هغه په وینا د نړۍ هیڅ هیواد پاکستان د چین په څیر شنه پیژني او دواړه شامل ګرځي دي. وانګي هم دا څرګنده کړه چې د روان کال تر پای مخکې به د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چار وزیران پر سیمه ایزو مسایلو د خبرو لپاره په چین کې سره وګوري.
د وی مونږ په پام کې لرو چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړنۍ غونډه د روان کال تر پای جوړ کړو. مونږ درې واړو لومړی توبونه په نخښه کړی دي، یعنی ستراتیژیک اړیکې، امنیتی خبرې او عملی همکاري. د همدې لومړی توبونو لمخې مونږ د درې اړخیزې همکاري لپاره هڅه کوو. له ساده مسایلو به پیل وکړو او غواړو چې د سیمه ایزې همکاري لپاره یو تګلاره جوړ کړو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې پر چین حساب کوي او باور لري چې مهم رول لوبولای شي.
چین د افغانستان یو ستراتیژیک او مهم هیواد دی، پر هغوی باندې ډېر لوی حساب کوي. تمه همدا ده چې چین وکولای شي په سیمه کې یو مثبت رول د افغانستان سیمې او دایمي ثبات په اړه باندې ولوبوي.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپلو کې ژمنه کړې چې په افغانستان کې روان شپږ کلن بحران به پای ته ورسوي او د دې لپاره یې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکرو ژغ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هندي رسنیو په حواله د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز د امریکا کانګرس ته ویلي چې هند هم د پاکستان په څیر په افغانستان کې مشروع امنیتي ګټې لري او امریکا غواړي چې هند په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې په زیاتولو د ثبات لټینګښت سره مرسته وکړي. الیس ویلز ویلي چې هند تر 2000 میلادي کاله په افغانستان کې د 3 میلیارد ډالرو سرمایه ګزارۍ ژمنه کړې او امریکا په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د پانګونې ملاتړ کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې خبریږي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. په دې کتنه کې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د امریکا د متحده ایالاتو له نویو مرستو تاسو خبرو. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان هوایي ځواکونو ته 150 هلیکوپټر ورکړي، خو پورستو کې وروسته لدی چې تیره میاشت د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه، په افغانستان کې هوایي بمباری زیات شوی دی. په دې ترڅ کې تازه د نورستان د چارواکو په وینا د جمعې په ماسپښین د افغان ځواکونو الوتکو په برګمټال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څلور سنگرونه بمبار کړل چې په کې د دوی په وینا 55 تنه وسلوال وشلې دي. په دې اړه نور جزئیات له سیمې ته روح الانوري پورا پور کې.
د نورستان امنیتی چارواکي وایي چې له 1300 ورځو په سلګونو وسلوالو طالبانو غوښتل چې د برګمټال پولیسوالي بری دوکړي. د دې کار د پاره درنی وسلې هم د ولسوالي مرکز ته په نږدې لوړو څوکو لګولې وي او کله ناکله به په ولسوالي ډزې هم کولې، چې د همدې ډزو لامل د برګمټال ولسوال مولوی اسماعیل هم څو ورځې وړاندې ټپي شوی و. خو د جمعې په ورځ ورپسې د افغان هوایي ځواک الوتکې ورغلي او هغه سنگرونه بمبار کړل. د نورستان امنی قومندان جنرال محی الدین سروری آزادی رادیو ته د شوی بمبار پاړه وویل،
بمبارمان صورت گرفته در 4 محل
زمنګ د خپل تیارو په وسیله د دښمن څلور مرکزونه بمبار شوی، چې پکې 55 تنه وسلوال طالبان وژل شوی. په وژل شوو کسانو کې د مخالفینو دوه مشهور سرګروپان اسماعیل او فضل کریم هم شامل دي. قومندان وای په ولسوالۍ د برید د پاره ل 300 زیات وسلوال راټول شوی وو، چې پکې چچینی، پنجابي او عرب جنگیالو هم ګډون درلود. خو دوی ته تر اوسه نه د معلومه چې په بمباری کې به هغوی ته زیان رسیدلې وي او که روغ رمټ په پاتې وي. د بهرنیانو د جسدونو په اړه معلومات نشته، خو اوس مخالفین د خپلو جسدونو او ټپیانو په ویستلو او انتقال بوختي.
جسد خارجی ها معلومات نداده، خب 55 نفر گفت کشته دارند که عالی بین خود در تخلیه کردن جسدهای خود هستند.
هغوی په یاد و بریدونو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه دا وختي. طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې بمبار شوه، خو د دوی ملګرو ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی او ټول بمونه په ځنګلونو او خالی ځایونو پریوتی دي.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري، او که چیرته تاسو انټرنیټ ته ورشي هلته هم د ازادي راډیو ژوندۍ خپرونې اوریدلی شئ او نیولی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com، او البته کوم راپورونه چې له ازادي راډیو خپری شي هغه هم په انټرنیټ کې لوستلی شئ. د هغوی متن و بجو 45 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د امریکا د هلیکوپټرو د مرستې ترڅنګ نور کوم مسایل څېړل دي؟ رسوان مراد دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه افغان هوایي ځواک ته د 150 هلیکوپټرونو د ورکولو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي دا هلیکوپټرونه تر 2022 کال پورې افغانستان ته سپارل کیږي او په هغه صورت کې به اغیزمن ثابت شي چې د ترمیم او پیلوټانو دروزنې په برخه کې مؤثر ګامونه پورته شي. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي د دې هلیکوپټرونو مؤثریت به هغه مهال معلوم شي چې د جګړې په اوسنی او راتلونکي فصل کې ترې ګټه پورته شي. د مقالې لیکوال وایي اوس چې متحده ایالات په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد هوایی بریدونه زیاتوي، افغان ځواکونه به هم په دې عملیاتو کې برخه ولري او د نویو هلیکوپټرونو ترلاسه کول به د افغان ځواکونو د جګړې پر فرهنګ اغیزه وکړي. د دې هلیکوپټرونو په ترلاسه کولو سره به چې هجومي بڼه هم لري د یو مسلکي پوځي ځواک د جوړېدو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وشي. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي امریکا ژمنه کړې ده چې تر راتلونکو څلورو کلونو به پر افغان هوایي ځواکونو شاوخوا $1 میلیارد ولګوي، خو د مقالې د لیکوال په باور افغانستان د دې الوتکو د ترمیم په برخه کې نیمګړتیاوې لري او باید دا ډاډ هم ترلاسه شي چې تر 2022 کال پورې افغانستان د دې هلیکوپټرونو د پرواز لپاره تجربه لرونکي پیلوټان ولري. فارن پالیسی خبرونه تر دې عنوان لاندې چې امریکا بیا د افغانستان جنگ ته داخليږي یو مطلب خبر کړی دی. فارن پالیسی لري کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د دې هواد لپاره د واشنگتن د پخوانی تګلارې په مقایسه ظاهري توپیر لري نه عملی. خبرونه وایي امریکا لا هم هغه ستراتیژي نه لري چې په افغانستان کې د بریالیتوب نښې پکې معلوم شي. خبرونه زیاتوي دا سمه ده چې امریکا وی په افغانستان کې به لټولو هغو امکاناتو کار وخلی چې په واک کې لري، خو د واشنگتن دا پالیسی دومره عملی نه ښکاري ځکه چې امریکا یوازې پر دې ټینګار کوي چې افغانستان به پرې نږدي چې بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل شي. خبرونه وړاندې لیکي امریکا غواړي شاوخوا 3.5 زره نور سرتیري افغانستان ته ولیږي چې په دې هیواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 100 زره ته ورسوي، خو پوښتنه دا ده چې هغه کار چې 100 زره سرتیرو ونه کړی شو آیا 100 زره عسکر به سر ته ورسوي؟ دا مطلب لیکوال جان بالټن چې پخوانی امریکایي جنرال دی وایي له کلونو جګړې وروسته امریکا دا نه ده معلومه کړې چې د افغان ځواکونو روزنه او تجهیز په کومه سطحه کې دی او آیا له هغو چیلنجونو سره مقابله کولی شي چې ورسره مخامخ دي. فارن پالیسی وایي له هر څه مخکې باید د افغان ځواکونو توانمندي لوړه شي ترڅو په اوسنۍ ګډه جګړه کې اغیزمن ثابت شي او په راتلونکي کې پرته له بهرنۍ همکارۍ مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
د خوست او پکتیا منګل میشته ولسوالۍ چې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته ډیر ښه امنیت ترلوته له نږدې 10 کلونو را په دې خوا ډیر نام نشوي دي. په خوست او پکتیا کې د منګلو ولسوالۍ ولې نام نشوي دي؟ څنګه کېدای شي چې بیرته امن پکې ټینګ شي؟ د منګلو د یو شمیر مخورو څرګندونې له خوست د نجیب الله خیل پور راپور کې
د خوست مساخل او قلندر همدارنګه د پکتیا له جمنګل جان خیل او مرزکه هغه پیوستې منګل میشتي ولسوالۍ دي چې د 2008 زیږدیز کال تر پای د لوی پکتیا تر ټولو سیمو ډاډمن امنیت لاره، خو له هغه کال وروسته امنیتي حالت خراب شوی دی. که څه هم یاد ولسوالۍ فعال دي، خود فعالیتونو ساحې محدود دي، لارې ناامن دي او خلک خپلې دعوې لانجې او ستونزې تر ډیره په نرخ او رواج حلوي. د جمعې په ورځ په خوست کې د منګلو د یووالي د عمومي شورا د کړنو د راپورټ ورکونې د غونډې یو شمېر ګډونوالو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د منګلو د سیمو د امن په ساتلو کې افغان حکومت هم په خپل وخت کې ناغېړي وکړه. د خوست د ولایتي شورا غړی او د منګلو اوسیدونکی قدیم افغان وایي
لټول ولسوالۍ نه خامنه چې وغه په قلندر مساخل ولسوالۍ کې وو، خو نه نړیوالو مؤسساتو او نه د افغانستان دولت دوی ته پام ورونه ک په بیا رغونه کې په صحت کې په معرف کې دوی پر کار ونه شو. په ځای د دې چې دولت کار پیو کی دښمن کار پیو ک چې اوس په یو نه یو بل بهانه تهدیدوي دروي چې څوک په دولت کې کار وکي څوک مساتو کې کار وکي هغه ژوند په خطر کې وي.
د پکتیا د ولایتي شورا په خوانی مشر او د غونډې ملمه خایسته جان احدی په دې اړه چې په منګلو کې نام نه یو څه ستونزې جوړ کړې وایي
به حد ازات ستونزې پیدا کړې، هم جوار خلک ته ستونزې ایجاد کړې دي، یواله لمنځه وړې دي، عادل لمنځه وړې دي، او خلق ته دښمنه د مقام سره شوی د چال تراشی د خپل شخصي عادت پر د دوی سیمونه استفاده کوي بچان د تعلیم نه پاتې دي.
مدني فعال کمال خان منګل وای د دوی په سیمو کې په لګو امکانات او امن راتلای شي ځکه خلک امن ته لیواله دي.
دا ځوانان او د علماء او سپینګری مشران ټول لیواله دي چې د دې سیمه په امن کې وسیږي. خو دښمنی نه پرېږدي نو د دومره لیوالتیا سره په یوه سیمه کې په کمو امکاناتو سره امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو. انشاءالله موږ منطقه کې خلک په حکومت راټول دي او راټولې کې امن به وي او د خوست یوه امن ترینه او سهلي سیمه به وي.
د مساخل ولسوال ګلاب منګل په یادو سیمو کې د نامنې یا بل لامل د منګل میشتو سیمو ستراتیژیک اهمیت ښیي او زیاتوي چې هلته د نامنې د ختمولو فرصتونه اوس هم موجود دي.
په منګلو کې د نامنې یو لوی عامل دا دی چې سیمه ستراتیژیک ده او غریزه ده. پوښه چارواکیو توجه نه ده کړی چې سیمه ته د بیا رغونې د بسازای د دې پوره پروژې ورکړي. نو د دښمن د سیمه د ستراتیژیک موقعیت څخه استفاده وکړه او خپل نفوذ یې په خلکو کې زیات کړ او د دې پوره کړه د ټولنه علما کرام د خلکو په فکر جوړوله کې په علمیت کې او د بسازای په کورو کې مرکزی اداره ولایتي اداره دغه سیمه ته ورکړي زه فکر کوم چې امنیت به راشي.
یاد دی چې منګل د خوست او پکتیا په لوی قومونو کې راځي چې دوی په خوست او درې په پکتیا کې ځان ولسوالی لري. سره لدې چې د جانخیل ولسوالی په دې ورستیو کې د افغان پوځیانو او واستوالو د سختو جګړو شاهد ده. سیموال وایي چې په څلور نور منګل میشته ولسوالیو کې هم د دولت واستوال مخالفین فعال دي او هلته پټنځایونه لري. له 2009 هم زیږدیز کال مخکې ډیری یو حکومتي چارواکو خوست او پکتیا ته د ډاډمن امنیت له کبله د منګلو په لار سفرونه کول.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسي نوی سفیر وویل چې ماسکو له واشنگتن سره د اړیکو د شکولو لپاره د کلکو ګامونو پورته کولو ته تیار دی. په واشنگتن کې د روسي نوی سفیر په داسې حالت کې کار پیلوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ لاس یاد شوی دی. دا ساجی رو ته خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د روسیې دولتي مطبوعات وایي چې نوی سفیر اناتولی انتونوف پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته خپل باورلیک یا اعتمادنامه وړاندې کړه. د روسیې د مطبوعاتو په حواله انتونوف ویلی چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې لنډه کتنه درلوده چې خپل باورلیک ورته وړاندې کړي. هغه ویلي ما له خپله پلوه ولسمشر ترامپ ته وویل چې موږ د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو هیله لرو. زموږ د خبرو فضا ښه دوستانه او مثبته وه. امریکایي چارواکو لا په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په 1 نیټه په سان فرانسیسکو کې د روسیې د قنسولګرۍ او په نیویارک او واشنگتن کې د روسیې د تجارت د خونو د بندولو پریکړه وکړه. امریکا تر هغه وروسته دا پریکړه وکړه چې روسیه له امریکا غوښتنه وکړه چې په مسکو او نورو ښارونو کې د خپلو ډیپلوماټیکو دفترونو د کارکونکو شمیر 455 کسانو ته راکم کړي. پر دې اساس په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت 555 مامورین کم شو. د واشنگتن لپاره د امریکا نوی سفیر د اروپایي اتحادیې تر بندیزونو لاندې دی. دا پوخ روسی ډیپلوماټ په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې له امله د اروپا د بندیزونو په لیست کې راغلی دی. هغه ویلي چې روسیه غواړي چې له امریکا سره د باور متقابل احترام او متقابلو ګټو پر بنا روابط ولري. د روسیې سفیر له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره تر کتنې مخکې پر دې خواشینی څرګنده کړې و چې د امریکا او روسیې روابط په داسې حال کې نازک سوي چې نړۍ د زیاتو ستونزمنو سیاسي مسلو سره مخامخ ده او دواړو هیوادونو په ګډه د هغوی د حل لپاره کار کولای سوای. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال په مکرر ډول له روسیې سره د امریکا د روابطو د ښه کولو امید کړی و او د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین یې ستایلی و. خو د اړیکو ښه کولو هڅې له زیاتو خنډونو سره مخامخ شوي دي. د بیلګې په ډول د امریکا کانګرس په وروستیو کې د اوکراین په حالاتو کې د لاسوهنې، د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ او د کریمیا ټاپو وزمې د اشغال له امله پر روسیه بندیزونه تینکرل. په واشنگتن کې د روسیې مخکنی سفیر سرګی کاسیاک د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر ترامپ د ټاکنیز کمپاین د یو شمېر غړو سره د ارتباط له امله تر ډیرو پښتنې لاندې سو او زیاته غوغای جوړ کړه. سرګی کاسیاک د جولای په 22 نیټه په واشنگتن کې خپل ډیپلوماټیک دوره پای ته ورسوله او اناتولی انتونوف ته لار ورکړه چې د روسیې په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې کار کړی دی.
Thank you.
لند خبرونه. د کابل ګارنیزون وای د شهیدونې د یاد او د احمد شاه مسعود د تلین لپاره په مرکز کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوې دي. نوې ډیلی به سبا د افغانستان او هند مشارکت شورا غونډې کوربه وي. پاکستانی کرکټر شاهد افریدی اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کرکټ په شلو ورځ شپږیزه ټورنمنټ کې ګډون نشي کولی. د پاکستان سر ریاضم پرون د هغه هیواد پنځمه اټومي کارخانه پرانیستله چې د چین په مرسته جوړه شوې ده. د امریکا په متحده ایالتونو کې د روسیې نوي سفیر وویل چې ماسکو له واشنگتن سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د کلکو ګامونو پورته کولو ته چمتو دی. او د مکسیکو چارواکي وایي چې د پنجشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 850 ته رسیدلی دی. ازادي راډیو په منځني سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
دجوان رنگونه
زمان محمد ابزال پلار می معلم زوس دا قلمونه دا شان خرصوم
اورس کی تو قلم خرصوی
دیورز یا پینز یا دوا یا دری خرص کم نو هم بخی خرص کړی نه دی یو دانه من نه خرص کړای لا څوس
ها نو بیا چې خرڅی کی نه ولی یو بل کاروبار نه کوي
چې بل کاروبار شی وکم ها په دې سپینه ګربان ز شی بل کار وکم نو زه نن هم ګزان مو هری خدای په نماز باندې کړ سوایم نن ځین نو
کورنۍ کې موبایل څوک نشته چې کار وکړي
نه یو زوی مې دغه اعصاب خراب دي
له دې مخکې دې څه کاروبار کوو
مخکې د داوود عبدالظاهر په وخت کې مادن کې مې کار کاوه د عینک په مادن کې
دغه وخت کیسې کراته وو کې څنګه کار مو کاوه سات مو تیرو پکې
او الحمدلله ښه ساتم ښه تیرو او ښه ژوندګي مخ جوړه وه د ظاهر په وخت کې مونږ ته 30 روپۍ راکولې داوود چې کیناست بیا 50 روپۍ کړې روزمز د دې مادن ته پیاده زه کور نه پیاده روان شوم موټر نه تللی وو ندیم دوه پکې خپلې دوه پردۍ ذاتي منډې منډې تر خپل جای پورې مې ځان ور ورساوه
کور مو چېرته وو
کور م په لوګر پولیس زید آباد په قام باندې نیازیم
نو د زید آباد پل خو بیا مې سه عینک ته نږدې دی که نه
زید آباد پل چې ده د عینک ته نږدې ده
هلته تا خپله څه کار کوو
هلته ما مزدوري کوله خاورو هم چغله وله فابریکې لپاره هغه بیا داود خان باندې نوره کړه خلقیانو ذاتي پسې هغه شو هغه شهید شو ذاتي فابریکه هم پاتې شوه هر څه پاتې
بیا د دې جګړو په کلونو کې دې څه کول
جګړو په محل کې ما په صوابۍ کې د صبغت الله مجددي په مکتب کې زه چوکیدار وم 900 روپۍ تنخوا راکوله 950 کلداري
اوس چې قلمونه خرڅوې ژوند دی ورسره جوړ دی چلیږي کنه
الحمدلله ښه جوړ ده نه چاته وایم چې ماته خیرات را نه چاته وایم چې زه وږم ماته یو مړی ډوډۍ واخلي
ډېر ځوانان دي کنه هغوی سوال کوي خو تاسو په دا سپینه ګیره کار کوئ هغو ته څه وایې
هغه ته زه هم نسم میلی هغه به خپل رب سره شریک پیدا کړي هغه به خپل هغه باندې ګرفتار وي
بیگا چې کور ته لاړ سي بیا قلمونه در سره یوسي پیسې در سره یوسي ستړی څه احساس کوي
ستړی مې ما او بیا چې کور ته ورسېږم ګور ته مې خدا پاک په لمن باندې رنده تیږي هغه ما ده چای چی زه درازی هم خدای دې ناراضي
دښمن رنگونه په پروګرام کې مو په کابل کې د قلمونو د یو پلورون کې څرګندونه اوریدې وسم د خبرونه په روسي کې د ازادي رادیو د څوتنو اوریدون کې څرګندونه
ستاسو جغ د ازادي پر چپو
زه عبدالخالق د کندهار ولایت څنګهړې محکمه چې جوړیږي واکېن من د ازورواکي وو د کومندانه جادي پرامه کې ځانن انتخاب کړی دا ځکه هغه غصب کړي دا به محکمه شي که به
السلام علیکم د پکتیا څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر په افغانستان کې د خدای پاک سوله راولي نور خواله د جنگ د جګړو نه ستړي شي یو هر تعالی دې په د افغانستان کې د سولې نه د لومړی مخ کې اداري فساد ختم کړي څوک چې اداري فساد په افغانستان کې یا څوک رشوت خلی تعالی لسونه لاند کړي
دا د دوه تنو اوریدونکو سرګندونې به چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه پریښو. له همدې سره د ازادي رادیو د خبري مجله سره رسیږي په بل خبري مجله کې احمد شاکر احمدی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر.